سلامونه ستړي مشه د شپې نه به جدي تاسو مخ خلاص ساتي راډیو نوري او زاده لري خبرونه څلور وی ساته دوام لري د اسار شپګو د مخام تر شپګو پالندو سپوند نه سي او شپږ ویش مترو د مخام شپګو د اسار تر شپګو په منځني چپا دول شپګ نه د خبري خبرونه په خبرونو پیلو امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي متحده ایالاتونه له طالبانو سره په هر ډول اړیکو کې د دریو زندانی امریکا د وو موضوع راپورته کوي او د خوشی کېدو یقیني کولو ورته لومړیتوب لري. د دې وزارت ویاند میټو میلر چې پرون پنځشنبه په واشنگټن کې په خبري غونډه کې بدل سرګندونه کولې د غراز ویل چې دوی د امریکایانو محمود حبیبي، رایان کوربیټا او جورج ګلزمن حسین تاچ په وینا یې په افغانستان کې په حق بندیاندې اندېښنه لري. خغلی ملر زیاده کړه چې له طالبانو سره په هر اړیکه کې دوی د دغه امریکایانو د توقف موضوع راپورته کوي. ملر د څرګندونې داسې مال کوي چې سبا د اګست لسمه د خغلی کوربیټ او حبیبي د نیول کېدو دوه کاله پوره کیږي. د شکنجې په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په جون میاشت کې ویلي وو چې کوربیټ چې له یوې لسیزې څخه زیاتې په افغانستان کې ژوند او په غیر دولتي موسسو کې کار کړی سمدستي روغتیې پاملرنې ته اړتیا لري څو د نه جبرانېدونکي زیانونو او آن د مرګ د خطر مخه ونیول شي. طالبانو حکومت تاییده کړې ده چې یو شمېر امریکایي وګړي ورسره بندیان دي خو په دې اړه چې دا کسان څه وخت او پر کوم دلیل نیول شوي نور معلومات یې نه دي ورکړي. د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین به سبا شنبه د اګست په لسمه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پیل شي. پولیو فری افغانستان نن جمعه په خپل ایکس باندې په خوندي ټویټر د دې خبر ترڅنګ له ټولو کورنۍ وغوښتي چې له پولیو ناروغۍ څخه د افغانستان په خلاصون کې خپله ونډه ترسره کړي. پولیو فری افغانستان په دې بیان کې پر مندو پلرونه غږ کړی، هغه ماشومان چې تر اوسه واکسین نه دي ترلاسه کړي ژر تر ژره د نږدې کلینیک ته یوسي او واکسین دې وکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان تر چتر لاندې په نړۍ کې د پولیو د له منځه وړلو د نوښت په نوم بنسټ په دې وروستیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د پولیو نهه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د ماشومانو ګزند یا فلچاغ ناروغي ده چې تداوی نه لري او افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي په دنیا کې چې لا هم پکې د ناروغي له منځه نه ده تللې. د پاکستان د پوز مشر جنرال اسلم منیر یو ځل بیا له افغان طالبانو وغوښتل چې د اسلام آباد په وړاندې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي له ملاتړه لاس واخلي. جنرال منیر پرون پنځشنبه په پاکستان کې د عالمانو ملي کانفرنس ته په خپلو څرګندونو کې ټي ټي پي ته په اشاره وویل چې دوی هغه کسان دي چې شریعت او د پاکستان اساسي قانون څخه پیروي نه کوي نو دوی پاکستانیان نه دي. نوموړي دغې کسانو ته خوارج نوم ورکړ، هغه کلمه چې یاغیانو ته کارول کېږي او له افغان طالبانو یې وغوښتل چې یو دوست او ملګري ګاونډي په توګه باندې د دوی ملاتړ وکړي او د ټي ټي پي له ملاتړه لاس واخلي. طالبانو د پاکستان د پوز د مشر د دغه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو له دې مخکې دغه ډول اداګانې رد کړې دي. د نوبل د جایزې ګټونکي محمد یونس پرون پنځشنبه د بنگلاديش د موقت حکومت د مشر په توګه لوړ وکړه. د وروسته له هغې چې پخوانی صدر اعظم شیخ حسینی د محصلینو لخوا د پراخو اعتراضونو په ترڅ کې د روانې اونۍ په پیل کې له واکه لاس واخیست او هند ته وتښتېده. په بنگلاديش کې د سولې او امن ټینګښت او د حسینی له استعفا وروسته د نوو ټاکنو لپاره زمینه برابرول به اوس د ښاغلي یونس له مهمو دندو څخه وي. په بنگلاديش کې اعتراضونه تیره میاشت د دولتي دندو د سهمی د سیستم پر وړاندې پایل شو. او د اولمپیک د کډوالو د نړیوالې کې بيټي افغان لوبغاړي منیجی تلاش ل خپل نننې لوبي وروسته د شوار شپ لیکل شي او افغان خزي آزاد کړي ل ځان سره لیکدو. هغه ل تلاش د بریک ډانس په برخه کې چې د نړۍ زل لپاره د اولمپیک په لوبه کې شامل شوې سیالي وکړه. د اولمپیک د کډوالو په نړیواله کمیټه کې نن بل افغان تکواندو کار فرزاد منصوري هم لوبه درلوده چې ماته خوړه او د لوبو ل دوامه پات شو. په دې خبری خبرونه کې مو ز فریده سیال د قدر جلال او د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. د پاکستان د پوز لوی درستیز پر طالبانو غا کړی دی چې د دوی پر وړاندې د تحریک طالبانو پاکستان لملاتړه د لاس واخلي. د پاکستاني رسنۍ او د خبر لمخې جنرال اسلم منیر پرون د څرګندونې کړې دي. تفصیل حدیث پر دې سناورو.
د طالبانو لوري د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ په اړه د راپورونو په دوام تازه د پاکستان د پوز لوی درستیز یو ځل بیا له افغان طالبانو غوښتي چې د اسلام آباد پر وړاندې د ټي ټي پي له ملاتړه لاس واخلي. پاکستانی رسنیو له دې ډلې جیو نیوز ویلي جنرال اسیم منیر پرون د پنجشنبه په ورځ د اګست میاشتې اتمه په پاکستان کې د علماو ملي کانفرنس ته په خبرو کې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ته د خوارجو د نوم په کارولو سره له افغان طالبانو وغوښتل چې د یو دوست ګاونډي هیواد په توګه د پاکستان پر وړاندې د هغوی له ملاتړ لاس واخلي. اسیم منیر دغه شان ګواښ وکړ چې د پاکستان پوځ به د هرې هغې ډلې پر وړاندې ودرېږي چې غواړي په پاکستان کې ګډوډي رامنځته کړي. دغه پاکستانی جنرال افغانستان د پاکستان اوږدمهاله ملګری بللی او ویلي دي چې هېواد یې له څلوېښتو کلونو راهیسې د میلیونونو افغانانو کوربه دی. که څه هم د علماو ملي کانفرنس د جنرال اسیم منیر د خبرو ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو په پاکستان کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان چې له دې غونډې باخبره دی په دې اړه وایي:
پاکستان داسې وکړو ګیلې خو د حکومت نه ده، د افغانستان د اوسني حکومت نه، طالبان حکومت نه ګیلې ده، خو بهرحال داسې یو اشاره ورکوي که نه چې لکه مونږ څه کړي دي او مونږ سره اوس څه کېږي. نو دغه خبره دې بار بار کوي او په دې کې هم چې کوم هغه د امنیتي ادارو سره نږدې یا فوج سره نږدې ځینې سرچینو زیات شریک کړي، ځکه چې دغه وینا هغه لکه پرسنیو کې نه وراغلی.
دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستانی چارواکو له لوري پر افغان طالبانو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د ملاتړ په اړه دا ډول څرګندونې کیږي. تر دې وړاندې هم د پاکستان د صدر اعظم په ګډون بیلابیلو پاکستانی چارواکو ادعا کړې وه چې تحریک طالبان پاکستان خپل بریدونه په افغانستان کې پلانوي. ملګرو ملتونو هم د تېرې جولای میاشتې په لومړیو کې د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو چې په افغانستان کې طالبانو د پاکستان د تحریک طالبان یا ټي ټي پي څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړی او ټي ټي پي د پاکستان پر ضد خپل حملې زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو د څار یوې ډلې په دغه راپور کې دغه شان د ټي ټي پي او القاعده ترمنځ د اړیکو او ګډو همکاریو په اړه هم اندېښنه ښودل شوې وه او پکې راغلي وو چې د دغو ډلو ترمنځ همکاریو سیمې ته جدي امنیتي ګواښونه متوجه کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اسیم منیر د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي مخکې تر دې له تحریک طالبان پاکستان سره د همکاریو او د یادې ډلې د ملاتړ په اړه راپورونه رد کړي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا د نیول شوو درې امریکایي اتباعو پر وضعیت ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د یاد وزارت ویان میټو میلر په یو خبري کانفرانس کې ویلي چې دغه درې امریکایي وګړي په ناحق نیول شوي دي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې د دوو امریکایي وګړو نیول تایید کړي وو او د دوی خوشي کېدل یې مشروط کړي دي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د دې شرط په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل سنکه کړنورو.
د طالبانو په بند کې د دریو امریکایي وګړو رایان کوربت، محمود حبیبي او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د دوی د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې. د یاد وزارت ویان میتیو میلر د اګست په اتمه نیټه په واشنګټن کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د دوی خوشي کول د متحده ایالاتو لپاره یو لومړیتوب دی او پر دې کار کوي چې د هغوی خلاصون یقیني کړي. ښاغلي میلر زیاته کړه:
We are deeply concerned about the well-being of America.
موږ د هغو امریکایانو محمود رایان او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه ژور اندېښنه لرو چې په افغانستان کې په ناحق نیول شوي او د طالبانو سره په هر تعامل کې د دوی د توقيف موضوع راپورته کوو. د دوی کور ته ستنول به د متحده ایالاتو لپاره یو لومړیتوب وي او پر دې کار کوو چې د هغوی خلاصون یقیني
کړو.
میلر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې سبا د اګست لسمه د ښاغلي کوربټ او ښاغلي حبیبي د نیول کېدو دوه کاله پوره کېږي. د دې دریو امریکایي وګړو د خلاصون په اړه له پرله پسې غوښتنو سره سره طالبانو د دوی خلاصون مشروطه کړی، خو د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر په خپلو څرګندونو کې د دغه شرط په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې د دوو امریکایي وګړو نیول تایید کړي وو او له دوحې څخه تر راستنېدو وروسته یې په کابل کې یوې خبري غونډه کې ویلي وو چې امریکا باید د طالبانو شرایط ومني او د دوو امریکایي اتباعو د خوشي کېدو په بدل کې د ګوانتانامو زندانه د دوی بندیان خوشي کړي. خو امریکا هغه مهال هم د بندیانو د تبادلې په اړه څه نه وویلي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان له دې ډلې اسحاق اتمر وایي چې د طالبانو په زندان کې د امریکایي وګړو د بندي پاتې کېدو دوام د امریکا او طالبانو پر تعامل اغیز نه لري او ښایي امریکا د زندانیانو تبادله هم ومني.
زه ګومان کوم چې دا تبادله به وشي او د امریکا او د طالبانو ترمنځ به هیڅ ستونزه هم نه رامنځته کېږي او دغه مرستې به هم طالبانو ته په همدغه شکل دوام مومي، ځکه امریکا او طالبان یوازې د بندیانو په تبادله کې دوی دو اړخیز رابطه نه لري، بلکې په نور مواردو کې دوی ډېر نږدې سره همکاري لري، رابطه ورکړه لري، تعامل لري سره.
خو میتیو میلر تر دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امریکایانو نیول له هغوی سره د مثبت تعامل پر وړاندې یو مهم خنډ دی. ښاغلی اتمر په داسې حال کې طالبانو سره د امریکا د مرستې خبره کوي چې د هېواد تل طالبانو ته مرسته رد کړې ده. موږ غوښته د نیول شوي امریکایانو کورنیو په ځانګړي ډول د افغان الله اسلام امریکایي محمود شاه بیبي له کورنۍ چې په دې جمهوري نظام کې د ملکي او هوایي چلند ادارې پخوانی رئیس و د هغه د وضعیت په اړه خبرې وکړو خو بریالي نه شو. مخکې بیا د غورو ازادي راډیو ته ویلي و چې په اړه یې دوی ته هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي او نه یې هم ورسره اړیکه شوې. تر دې مخکې د طالبانو په زندان کې د رایان کوربت او جورج ګیلزمن د خراب وضعیت په اړه هم راپورونه خپاره شوي دي. د شکنجې په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په جون میاشت کې وویل کوربت سمدستي روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري تر څو د نه چپرانیدونکي زیانونو او د مرګ د خطر مخه یې ونیول شي. د راپورونو له مخې ټول دغه درې امریکایي وګړي په 2022 میلادي کال کې نیول شوي چې جورج ګیلزمن د دسمبر په 15مه محمود حبیبي د ایرکس کمیونیکیشن شرکت له 9 نورو کارکوونکو سره چې نور همکاران بیا خوشې شو د اګست په 10مه د القاعدې پخوانی مشر ایمانول زواهری د وژلو سره د ارتباط په تور او رایان کوربت د خپل شرکت د افغان کارکوونکو د وضعیت د څیړلو په موخه په یوه سفر کې د جولای په میاشت کې ونیول شول. میتیو میلر تر دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امریکایانو نیول له هغوی سره د مثبت تعامل پر وړاندې یو مهم خنډ دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو مخه کلا ساتي رادیو ناوري وستا ساتي رادیو خبرونه چلروش ساته دوام لري د سار لښ پګو د مخام تر شپګو پالند ته پوند نه سی وش پنځه وش مترو او د مخام لښ پګو د سار تر شپګو په منځنۍ چپا د لښ پګ نیوي للی سربیره تاسو کولای شئ ساتي رادیو پر سوشل میډیا پر ټوئیټر فیسبوک یوټیوب ټلګرام انستګرام همدارنګا د واتس اپ چینلونو هم در سره تعقیب کې خبرونه واوري او هلته فرهنگی مجله درته ولرو خود راغې وړاندې ورزو د ایران د پولیسو لخوا د افغان پوز د شکنجه په اړه باندې تر راپور لرو. د ایران پولیسو لخوا د افغان سوان د شکنجه کېدو په اړه د خبرګونونو په دوام د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو د غمل غندلې او د توکمیز توپیر او له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې ده. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکو هم خدیز مال ستونی لری کړه په نوم هاشټګ سره کمپاین پیل کړه او لیاد افغان ځوان سره د ایرانی پولیسو چلن غندلې. تفصیل په دې راپور کې
د ایرانی پولیسو لوري د افغان ځوان سید مهدی موسوی د شکنجه کولو په اړه د پراخو خبرګونونو دوام، د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو د ایرانی پولیسو لوري د 15 کلن تنکی افغان ځوان شکنجه غندلې او دای توکمیز توپیر او له بشري حقونو سره اړونه بللې ده. د بشري حقونو د مدافعانو مجموعه د پنشن مې په ورځ د اگست په 8مه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا پیښه په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ښکاره تاوتریخوالي نښه ده. د دې مجموعه په ټکو نړیواله ټولنه باید دا شان کړنې وغندي. د افغان ښځو د اعتراضونو خپلواک ائتلاف هم د جمعې په ورځ د اګست په 9مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه کړنه د بشري حقونو د قوانینو خلاف عمل او د ظلم او توکمیزم توپیر نښه بللې ده. د دې ائتلاف په اعلامیه کې راغلی چې په ټولنیزو رسنیو کې د ایرانی پولیسو لخوا د یو 15 کلن افغان کډوال د ځورونې او شکنجې ویډیو ښیي چې د افغان کډوالو په اړه د ایران د حکومت تګلاره څومره وحشتناکه او دردونکې ده. دغه ائتلاف په خپلې تازه خپره شوې اعلامیه کې پر ملګرو ملتونو هم غږ کړی چې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند او شکنجې په اړه له ایران او پاکستان سره چې د دې سازمان غړي دي او په عمل کې یې د ملګرو ملتونو منشور او اصولو ته درناوی نه ده کړی وپوښتي. په همدې حال کې د ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ایکس پخوانی ټویټر یو شمیر کاروونکو هم د افغان ځوان سید مهدی موسوی په ملاتړ او د دې هیواد د پولیسو د دې کړنې د غندلو په موخه زما لستونی د پښه لرې کړه هشټګ په کارولو سره کمپاین پیل کړی دی. په تیرو 4 ورځو کې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې ویډیو ښیي چې د دغه هیواد په تماوند سیمه کې یو ایرانی پولیس د سید مهدی په نوم د یو 15 کلن تنکی افغان په سر او ورمیک زنګون ایښی او بل پولیس هغه په داسې حال کې کلک نیولی چې مهدی د پولیسو موټر ته چیرمه په ځمکه پروت دی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د دې افغان ځوان سید مهدی ورور په یوه نوي ویډیو کې چې یو شمیر ایرانی رسنیو له ډلې یې تسنیم خبری آژانس د جمعې په ورځ خپره کړې خپلې تیرې ویډیو خلاف د خپل ورور مهدی د روغتیا ډاډ ورکوي. هغه په دې ویډیو کې چې تر پراخو غبرګونونو وروسته خپره شوې او معلومه نه ده چې تر کومو شرایطو لاندې ثبت شوې ویلي:
له نیکه مرغه د خدای شکر دی مهدی روغ دی او زموږ ترمنځ یو کوچنی اختلال او جنجال رامنځته شوی و چې له نیکه مرغه حل شوی دی.
په دغه ویډیو کې د سید مهدی د ورور تر څنګ سید مهدی مور او پلار یې لیدل کېږي خو دوی خبرې نه کوي. د ایران دولتي خبری آژانس تسنیم د دغه ویډیو په خپرولو سره لیکلی دی چې د ایرانی پولیسو پر وړاندې یو بل دروغ افغان ځوان روغ دی. په لومړۍ ویډیو کې چې د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ترلاسه کړې وه د مهدی موسوي ورور او مور یې د هغه د بد وضعیت په اړه شکایت کاوه. دا لومړی ځل نه دی چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د پولیسو او نورو ایرانی وګړو لخوا د شکنجې ځورونې وهلو ډبولو سپکاوي او تاوتریخوالي په اړه ویل کېږي بلکې مخکې هم د ورته چلندونو په اړه بېلابېلې ویډیوګانې خپرې شوې دي. د ایران په نورو سیمو کې هم یو شمېر افغان کډوال له دوی سره د ناوړه چلند په اړه شکایت کوي. په ایران کې افغان کډوال چې ځان د سادات په نوم راپیژني د خپل یو خپلوان په اړه چې د پولیسو لخوا نیول شوی و وایي:
وختي کې ربوردان د
پلار راته کیسه وکړه کله چې دی ونیو او کم ته یوړ موږ ورپسې ورغلو. موږ ټول اسناد چې درلودل وروړل تحصیلي اسناد هم درلودل خو وی نه منل. خلاصه بیا یو کس پیدا شو 2 میلیونه تومنه مو ورکړل چې خوش شو.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په رسنیو کې هغې خپرې شوې ویډیو چې پکې لیدل کېږي افغان کډوال په ایران کې د ایراني پولیسو له لورې شکنجه کېږي دوی اندېښمن کړي دي. دغشان یاد وزارت د افغان کډوالو جبري ایستل د اسلامي نړیوالو او ګاونډیو اصولو خلاف کار بللی دی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کو په دې خبرونه کې مو په میدان وردګ ولایت کې لوی تاریخي کلا خبرو.
د دې کلا خاورې د دې وخانو په تاریخ باندې راوړل شوی.
په ګلونو کې د وی ساري تاریخي مانی پاړه علم ګل سحر وای
په 400 متره مربع کې جوړ شوی د ګرلس لوی خونې لري.
د وشل شوی ولسی شاعر ګلمن وزیر یو پخانی کې له در سره شریکو.
موږ خو د سر د پانا ځای نه مو سړی تکوي د مال خبره.
لانزورګری الماس خانم سره شخی دلایم
نن سبا چې څنګه منزورونه جوړو مګ تم ډېر صفا دي چې هغه تلری نو تاسو ګوري نو خلک وایي چې بری وتی اکسته
د یو شمیر نور مطالبه تر څنګ په د کندوز د عامه حمامونو پاړه واوري.
کیسه چې خلاص شي سړی وجود د سپک شي وجود دی برابر شي ډیر ښه.
ا خبرونی په پیل کې تاریخ ته مخه کو. په میدان وردک ولایت کې د زرغون بابا په نوم تاریخي کلا شته. دا کلا چې شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري، د سیمې د اوسیدونکو په وینا حکومت باید ورته توجه وکړي او د تاریخي ابدې په نوم دی ثبت کړي. د دې کلا لیدو ته هر ورځ یو شمېر سیلانیان ورسي. جزئیات په دې راپور کې.
د زرغون بابا په نوم دا تاریخي کلا د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د اندړو په سیمه کې د شنو غرونو په مینځ کې پر یوه لویه غونډۍ ودانه ده چې د ځایي اوسیدونکو په خبره شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري. دی وایي د زرغون بابا په نوم دا کلا په پخې خټې جوړه سوې او ښه نقاشي پکښې کې سوې ده. د نرخ ولسوالۍ د اندړو د کلي یو ځایي قومي مخور محمد نبی وایي دغه کلا په شاوخوا لس جریبه ځمکه کې جوړه سوې او خټه او خاوره یې په اوښانو باندې ورته راوړل سوې ده.
او د دې کلا خاوره دا د اوښانو په تاریخ باندې راوړل سوې دا چې بیا پخېږي، بیا د دې تلینه یا د دې خټې د یو قسمت نه خاوره خټه په اوبو کې ږدي چې که چیرې دا خټه خامه وي نو بیا دا خټه پخوي، او که چیرې هماغه ټول مان نیم ان وزن پوره وو نو بیا به دا خټه پورته کېدله.
د زرغون بابا دا کلا څلور هسکه او دنګ برجونه لري، او د ځایي خلکو په خبره چې له دې کلا پخوا د انګریزانو د لشکرو په وړاندې جګړه هم سوي. بیا هم محمد نبی،
تاریخي کلا یا ابیدات تاریخي ګوره نو دا په خپل بیانوي چې هر برج مثال دی او فایرداري لري. کته دی یو برج نه کېدای شوی چې ټوله کلا یا دننه کور او مالداری او ژوند او زراعت تعقیب.
د نر خلصوالي اوسیدونکو وایي د دې کلا په اړه ډېری خبرې سته، او دغه شان دی ورڅخه ډېری خاطرې هم لري. خو ولې دې کلا ته د زرغون بابا کلا وایي؟ د نر خلصوالي یو ځایي قومي مخور میرزا محمد پاړه وایي
دغه کلا د زرغون جلال په نامه باندې کلا ده چې تقریبا 2500 کاله مخکې دلته راغلی و. د موږ د اندړو نیکه و، نو دا کلا یې په هغه وخت کې آباده کړې ده او جوړه کړې ده. دې کلا سره یې دلته مکمله امکانات و چې جومات یې هم ده او زرنده یې هم وه، او دا یو مالداره سړی و.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد هم وایي چې دا کلا ډېره تاریخي مخینه لري، او دوی به یې ساتنه وکړي او په تاریخي آثارو کې به یې ثبت کړي.
موږ غواړو هر هغه تاریخي سیمې چې د هغو قدامت له 100 کاله یو نیم 100 کاله تر 1000 کلو یا زیات راتونه پورې دا موږ ثبت او راجستر کړو چې د زرغون بابا کلا دا یو داسې تاریخي سیمه ده چې د دغې سیمې ثبتول ساتل له دې چې خلیدنه او څارنه کول پوار وار سره حفاظت یې کول دا د اطلاعات فرهنګ مسؤلیت، او دا به انشاءالله موږ کوو.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې 6 تاریخي ابدې له دوی سره ثبت دي چې د یاد ولایت د ځینو فرهنګیانو د ادعا پر بنسټ یو شمېرې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اورئ. پارک دلکوشا مانی یو روایت دا دی چې د دې ماڼۍ نوم لاغې ودانۍ اخیستل شوی چې د کابل له بالاحصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه. شاه زمان په 1293 کال کې پاچا شو. 1 کال یې پاچاهي وکړه، بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ. په ارګ کې د دلکشا ماڼۍ په اړه د ارګ دننه پرون له لیکوال علم ګل سهار څخه اورو چې دا ماڼۍ کله جوړه شوې، څرنګه جوړه شوې، څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت.
سراج الاخبار دی 291 کال په لسمه ګڼه کې ذکر دی چې دغه ماڼۍ چې ده د بینظیره ماڼۍ ده، بینظیره او بېقصره ماڼۍ ده. یعنی په افغانستان کې په دې سره یو بله ماڼۍ نشته. نو دا د نوم بیکګراوند کې ښایي دغه وي. دغه ماڼۍ د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړه شوې ده. کله چې امیر حبیب الله خان د هند سفر تللی و، بیرته چې د هند راغی بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوې ماڼۍ جوړه کړي. نو
له مهم او مخاور کسانو سره حکومت او حکومت دی باندې مشرانو سره پرله پسې مشورې وکړي او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1290 کال کې کېښودل شو اسمبلی په میاشت کې او رسمن چې پرانستل شوه کار چې جوړه شوه هغه د 1295 کال اسمبلی میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو، ټول مواد چې څو ده ټول ته برابر شوي وو د مخه، او ویل کېږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو او نور مواد ټول د افغاني مواد وو او مختلف مواد وو. عزیزالدین وکیلی په پلځایي لیکي چې دلکشا د بای محمد خان فراشباشي د زوی محمد امان خان په سرپرستی باندې جوړه شوه، یعنې هغه یې د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې و په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو الماني انجینر فلاش په نامه باندې کار کاوه، خو دی خواجه راولوید او زخمی شو. بلده وروسته یو بل انګریز انجینر وو، هغه د دې کار مخته یوړ. د دلکشا ماڼۍ مواد ټول افغاني مواد وو، یعنې د جوړولو یې او حتی بلده چې سیخ او کانکریټ پکې وکارول شي نور مواد وو. مثلا په دې کې د مختلفو خاورو تر څنګ چکه د غوا شیدې او په ځینو برخو کې هګۍ ردینه هم کار اخیستل شوی ده. دو توشه لري لوی دیوالونه یې او چې ترمنځ یې یعنې دوو دیوالو ترمنځ یې دومره ځای ده چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده، دیارلس لویې خونې لري، چاره یوه سوري اوږدوالی شل او سوري 90 متره ده، دوه لوی سالونه لري، همدغسې نورې کوټې هم لري مختلفې. په دلکشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفت ده، په دغه لفت کې البته اوس دوه لفته دي چې یو وروسته جوړ شوی ده، خو یو یې پخوا جوړ شوی و په هند کې جوړ شوی، البته د هند ممبئی ښار کې جوړ شوی ده. دا پخوانی لفت چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېده، یعنې په هغه باندې جوړېکېده تنظیم کړی و دغسې، اوس یې په نوی شکل برقي کړی ده، خو هماغه پخوانی شکل ده. د دې ځانګړنه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي، یعنې داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفتونه چې یو منزل ته بل منزل ته بدرېږي، بلکې دا په نیمایي کې هم کولی شي چې بېرته شاته لاړ شي مخکې دې چې هغه بل منزل ته رسېدلی. نو جالب لفت او ډېر تاریخي هم ده په اصطلاح. په دلکشا ماڼۍ کې ډېرې مهمې غونډې شوې دي، او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبی دفتر به وو او ګلخانۍ د ژمي دفتر وو، او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي. د ملت یووالي په نامه باندې یو جشن وو د امیر حبیب الله خان په وخت کې به جوړېده، دا به د سرطان په 12 نېټه هر کال جوړېده، او په 1290 کال کې کله چې دا جشن جوړېده مخکې دې جشن جوړ شي برق له جبه سراج جبه ترا انتقال شو، او دغه اول د جشن لپاره ارګ څراغان شو. د ارګ دغه ماڼۍ چې دا یو ښایستوالی په دې کې ده چې باغ په منځ کې ده، شاوخوا یې ونې دي او ګلان دي، 1440 درس مختلفې میوهدارې او غیر میوهدارې ونې دي، او 1440 درس مختلف ګلان دي شاوخوایی. کله به چې په بهرني آیاتان راتله لکه د نورو هیوادو پاچاهان، رئیس جمهوران او صدراعظمان، نو هغه یادګاري نیالګی به وي، یا دوستي نیالګی به وي چې شو همدلته بیا شو کیناو زیاتره. همدا شپه نه ما شرط څومره تلاش وکړ او دا مې پیدا نه کړه چې کوم نیالګی چا ایښی دی. یعنی دلته ډېر تاریخي شخصیتونه راغلي دي، دا ضرور و. البته دا زموږ د بېغوري او بېکاري یو نښه ده چې دا نه دي لیکلي، نه دي لیکل شوي چې مثلا دا د کوم هېواد رئیس جمهور ایښی ده او څنګه ده.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
تاکل شوی دی چې د ولسی شاعر ګیلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او مقالې د کتاب په بڼه چاپ شي. په شمالي وزیرستان کې بیا یو شمېر کسان غواړي چې د ګیلمن ناچاپ شعرونه خپاره کړي. د ولسی شاعر ګیلمن وزیر جنازه د جولای په 12مه د شمالي وزیرستان په رسمه کې خاورو ته وسپارل شوه. په ګیلمن باندې د جولای پر 8مه په اسلام آباد کې ویټلې برید وکړ چې له اخیستو ټپونو یې د جولای په 12مه د مړینې خبر خپور شو. د ګیلمن د شاعرۍ په اړه نږدې کال مخکې د ازادي راډیو په مشال څانګه کې زما همکار نجیب عامر له هغه سره شغېدلی و. په دې مرکه کې ګیلمن هم شعرونه ویلي او هم مو له دې خبروي چې کله به یې شعرونه لیکل او څرنګه به یې شعرونه لیکل. د همدې مرکې په پیل کې ګیلمن وایي چې د ولس لپاره یې شعر لیکلی.
زما شاعري شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره بالبته ځینې بیتونه شعرونه غزل به په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي، مګم زموږ وطن ته او زموږ خلکو ته زموږ ځوانانو ته چې د کوم شعر شاعري ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعري چې ورته ویل شي، مقصد هغه ولسي او مزاحمتي شاعري کوم. نو بس چې نظم مې سوچ ته راشي غټه کیسه وي بیا په نظم کې را غونډه کم او بیا چې د غزل ځای وي نو بیا غزل وایم. خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه دا دوا شایان ډیر وایم.
تاسو د مزاحمتي شاعرۍ یادونه وکړه، په افغانستان کې د ملنګ جان شاعري چې څه رقم ده، دا څه ویلی شو چې د ګیلمن وزیر شاعري مو د هماغې بڼې ده چې په کې د وطن ناخوالې د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کوي.
ملنګ جان بابا خو ډېر لوی شخصیت دی که نه، موږ ملي شاعر دی. د هغه ځای ته خو مقصد بالکل هغه دی خوب لیدنه ده، خو بالکل دا په دعوه سره مقصد ویلی شم چې څنګه به چې ملنګ جان بابا د کام او د وطن درد او دغه په شعر په غزل او بیا د هغونه په پښتنو سندرې جوړولې په هغه کې رنغښتو خپل ځوانان خپل ولسونه یې د خپل وطن آبادۍ پرمختګ ته رابلل. نو ما هغه لاره باندې ما هم قدم ایښی دی. زه غواړم چې د ملنګ جان بابا همهغه د شعر د ادب هغه یو قسم ولسي مزاحمتي شاعري هغه دغه موږ باید په مخ بوزو.
ولس بیا داسې شاعري خوښیم ځکه د ولس هغه د زړه خبرې شاعر د هغوی په انداز کې. تاسو مخکې ویل چې په فلبدیا انداز کې چې مخکې نه پیسړي نه سوچ کړی نه لیکلی، بس زړه ته یو جذبه راشي، هغه جذبه سندریزه شي، ولس ته په سټیج ورسیږي، نو خامخا ولس بدرګه کوي که نه ګیله منه.
نجیب جانه داسې ده بیخي ګوره په معاشره کې د شعور لرونکي خلک زمونږ په پښتانه ټولنه کې تا ته پته ده چې په سلو کې درې یا څلور وي چې هغه مقصد په فلسفي شاعري باندې یا مقصد په هغه شاعري چې هغه ته د الفاظو چناو کېږي مقصد ژوره شاعري وي. په هغه زما عام ولس په سلو کې لس کسان پوهېږي، مګم زما چې کومه ولسي شاعري ده په دې زموږ د وطن در ځوانان خو پرېږده زموږ د وطن خویندې میندې هم هغه شی درک کولی شي پوهېږي. که هغه زموږ په دې لاندې ټولنه کې مقصد په د قبایلي سیمو کې تا ته پته ده چې د خزینه او حقوق او هغه سیستم هغه رنګ نشته، ډیره ساده او عامه لهجه ده.
ګیلمن آشنا اوریدونکو ته سوړاندې کوي
دا یو غزل دی وای: یار کوي ډکه د کمال خبره، یار کوي ډکه د کمال خبره، پاکه ل شر او ل جنجال خبره. او موږ خود سر د پانا ځای نه مو مخ خود سر د پانا ځای نه مو سړی تکه وي د مال خبره. او پښتون بتل د غسی در په در، پښتون بتل د غسی در په در وی چې نمنې دستر خوشحال خبره. او چې تا ته وګورم را یاد می شي
چې تا ته وګورم را یاد می شي هاغ سپین ژیری کلیوال دا یو به داسې دغه غوندې دی پکې وایي نړۍ سپوږمۍ ته په ورتګ بوخت نړۍ سپوږمۍ ته په ورتګ بوخته ده زموږ په شنا چایو په دال او ای ګیله منه سخت په خوله مه وایه یہ گیلہ منا سخت پخلا مویا خو پا غزل کی کڑا سنبھال وای ناست پیو مرچل کیو ویریجو ل یو بلا ناست پیو مرچل کیو ویریجو ل یو بلا د کام دی خدا خبر نکړي زما د کام او زو ته چ یو بل ته د شک په نظر ګورو زوت چیاو بلتا د شک په نظر ګورو نو خاور به موږ یو شو لا ټک تر کابل او تای شو کوله تار په تار او موږ کتل درته تای شو کوله تار په تار او موږ کتل درته یا موږ بخشه د پښتنې پیغلی وربلا او ړنګ شو ول په ول د تور مغل په شو کې پریوته وخت د خوشال خان د المسود بګړې ولا او تلا لیا نیم پاوی دا بل دی نیم چی ٹکی زخلق تلم دا پشتون نظر پا تلا او ندی کام تا خیر رسی او ندی سر پا کام زار کرد زغل گیل من دا پشتون دا احساس غل
وا گیل من دیخ
او دا بل غزل دی نجیب جانوائی
ارشاد خون که
ولی دا هر سر زیموار یادیگم ولی دا هر سر زیموار یادیگم کل مسلم کل کفار او خدای چې ستا به فیصله څنګه وي یو ځای شهید بل ځای مردار او لر او قبر ته سپیناوی ورکړه لر او قبر ته سپیناوی ورکړه ما هلته جاسوس دلته غدار یا او چې د جنگ ځای شي نو د کار یادیږم چې کله امن وي بیکار یادیږم که کله من هر څو ځان سپین مولا یا هم په هر ځای ګناهګار یادیږم
غیر
لزورول او زمونږ اختر د ماتم غوندې زمونږ خادی د ماتم غوندې زمونږ هر څه د ماتم غوندې وي مقصد په کلی کې دومره زیاتې کونډې یتیمانان په هر کور کې لرو چې د هغو له شرمه هم سړی اتن نه شي کولی نه خو هر وخت ماتم ماتم دی خو چې کله ډېر زیات ودردېږم دا نوی نوی درد او دغه وینم د وطن مایوسی په هغه وخت کې بیا زه ډېر ښه شاعري کولی شم مقصد اوس ته ونه وایه چې ستا شاعري ته به مونږ خامخا ځانونه په عذابه وو بیا به ته غزل
نه نه کله کله خو داسې چې ډېر خوشحاله مې چې ښه ملګري وویني یا ته چې څه غواړې هغه رقم حالات مخې ته راشي په خوشحاله کې خو به هم داسې څه لیکي که نه اتمن
او نو چې داسې شي چې سړی له خپل کار زیاره مطمئن شي او لږ دغه وویني په ټولنه کې بدلون بیا کېږي بیا هغه دغه د مایوسۍ او د غم شاعري نه وي بیا لږ داسې زړوره شي که نه خلکو ته د امید وربخونکي شعر شاعري وي
یوه پخوانۍ مرکه وه د ګیله من وزیر مرکه د دو ولسی شعرونه هم عامو خلکو زده کړي دي او هم سندرغاړو دا شعرونه ویلي دي جاوید امرخیل د دې یو شعر وایي
تاپ بالکل تمرا غم جن یا غم جن یا ما حد نہ لری تاپ بالکل تمرا غم جن غم جن یا ما حد نہ لری پ غم جن زڑتا سے خوگمن یا خوگمن یا ما حد نہ لری پ غم جن زڑتا سے خوگمن یا خوگمن یا ما چ حزن نری ستا په بالکل دومره غم جن غیڑنو از غنو کر خوبیلا یارا
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خیبر پښتونخوا انزورګر الماس خانم چې په 2022 کال کې د بریتانیا د بلویډر په نوم د غیر دولتي ادارې جایزه ګټلې و نن سبا په اسلام آباد کې ژوند کوي او هلته حقوق لولي. الماس خانم ته جایزه په هغه انزور ورکړل شوې وه چې د یوې افغاني انزورې په تار او ستن جوړ کړی. د نجلۍ افغاني ګڼ جامې اغوستې دي، منګی یې پر سر دی او شپېلۍ شخوي. الماس خانم هغه هنرمنده ده چې تر اوسه یې د افغانستان د یو شمېر منلیو تاریخي شخصیتونو لکه میرویس نیکه، احمد شاه بابا او امان الله خان انزورونه ایستلي دي. همدارز د افغانستان په اوسنۍ سیاستوالو کې د پخواني ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزی انزورونه په تار او ستن جوړ کړی دي. له دوی په واورو چې په اسلام آباد کې په لیلیه کې ژوند او د پانتون زده کړو د دې پر هنر اغیز کړی کنه دی. فلحال سوخت کیږي
چې پانتون روانه شوی یم،
نو هم پدغه مقصد هزار غلی هاستل تا نو تاسو پته وي هاستل چې کوم ژوند وي هغه ډیر زیات مصروف وي د کور د ژوند په لحاظ سره ورسره سبق هم مخ په وړاندې بوتلل وي داسې ورسره بیا ځان دپاره تیاری هم نیول وي او امتحاناتو ته نو د دې سره لږ غونته ګران شوی دی مخ په وړاندې بوتله د دې هنر
په دې تیرو یو څو میاشتو کې تاسو انځورونه ایستلي جوړ کړي
په دې نږدې وخت کې خو مې نه دي خو بیا هم شاکر ورتنه ته کدا سې مطلب ذهن ته نسوک راغلل یا ډېر ضروري و د یو عکس انځور رغول نو خامخا وکړم
تاسو تر ډیره مخکې چې کوم انځورونه جوړ کړي دي د تاریخي شخصیتونو د مشهورو کسانو انځورونه مو جوړول اوس هم همغسې کوي او که نه دا ستاسو د انځورونو ساحه پراخه شوې
څنګه چې تاسو ذکر وکړو زه د مشهورو شخصیتونو یا مشهور هم نه خو چې کوم شخصیتونه زمونږ سوسایټي ته یو مثبت پهلو مخې ته کوي یا یو مثبت کار کوي دا هغوی انځورونه به ما جوړول خو زما دا هنر چونکې ټولې دنیا کې یو نوی هنر و نو د ډېرو خلکو ډېر زیات خوښ یې غواړي چې په ډیمانډ باندې هغه جوړ کړي نو اوس دې طرف ته مجبور شوم چې په ډیمانډ باندې یعنی یو څوک غواړي چې زه دا هغوی انځور جوړ کړم نو هغوی په هغه طریقه هم جوړولی شي انځور
یعنی له ډیمانډ مو مطلب دا دی یعنی که چیرته څوک غواړي چې کوم انځور جوړ کړي تاسو ته باید پیسې درکړي چې تاسو باید ورته جوړ کړي
بالکل بالکل
څنګه له هغه وخت نه وروسته چې تاسو ته بل ویدر ماسسې د بریتانیا تاسو ته جایزه درکړه له هغې وروسته ستاسو کارونه زیات شول او که نه له هغه وروسته مو کارونه زیات شوي نه دي
ظاهره خبره ده په ټوله دنیا کې دغه یو خبر وچلېدو چې د پښتونخوا نه یو جنۍ چې کوم دی دغه انټرنیشنل ایوارډ ګټلی دی نو ډېرو خلکو ته ذهن ته دا خبره ورپرېوته چې داسې یو قسم شته چې داسې یو ناشنا هنر کوي د هغې نه وروسته خو پهچان جان پهچان هم ډېر شو خلکو ته ذهن ته هم خبره پرېوته او ورسره د انځورونو چې کوم ډیمانډ وو هغه هم زیات شو
نو چې ډیمانډ او غوښتنه زیاته شوې ده نو تاسو هم همدا وویل چې که چېرته خلک غواړي چې تاسو انځورونه په پیسو ورته جوړ کړئ تاسو ورته تیار یاسئ جوړوئ څرنګه اوس خو تاسو له پښتونخوا یو څه لرې اوسئ په اسلام آباد کې ژوند کوئ هلته هم د خلکو رابطه له تاسو سره شته چې انځورونه ورته جوړ کړئ
وو بالکل ځکه زمون رابطه خو ټلیفوني وي زیاتره کوم پښتانه چې دي یا چې څوک هم دي چې غواړي دا انځور جوړ کړي نو ما سره د مسنجر د لارې یا د فیسبوک د لارې رابطه کوي یا د واتساپ د لارې نو هغه په لوکیشن باندې هیڅ اثر نه پرې باسي ځکه که زه اسلام آباد کې یم که زه پښتونخوا کې یم نو هغه یو خبره ده ځکه زمونږ ټلیفوني رابطه وي
ستاسو په خپل نظر ستاسو په د انځورونو کې چې جوړوي له د مخ کې او د اوس فرق راغلی دی څه که فرق راغلی وي څه فرق
فرق بالکل وخت سره راځي ځکه چې لومبنی وخت کله چې ما انځورونه جوړول نو هغه عمر زما تجربه نه و پکې اوس وخت زیاتېدو سره چې ما مختلف قسم انځورونه جوړ کړل نو د وخت تېرېدو سره پامې کې نور هم خواله راغلی دی نور هم مطلب کمخ کې پکې سنا سره غلطي ویا داسې و چې ته به لګېده چې دا په تار جوړ شوی نن سبا چې څه کوم انځورونه جوړوم هغه دومره صفا دي چې هغې تلرې نو ته څوک ګوري نو خلک وایي که د تیمرې وچ عکس دی نو ډېر فرق پکې راغلی او کوشش کوم چې مخ وړاندې پکې هم ډېر مثبت بدلون راولم او نور هم ختم خپل هنر
د رنګونو له پلوه سره هم څه تغییر پکې راغلی دی یعنی مخکې مو له کمو رنګونو نه استفاده کوله اوس له ډېرو رنګونو کار اخلي او که څرنګه
وو بالکل لومبنه عکس کده زه وایم نو هغه کې ما صرف یو رنګ استعمال کړی و هغه تور نو ځکه چې هغه لومبنه عکس ما په کپڑا باندې جوړ کړی و کپڑا سپین و د پاسه ما تور رنگ باندې تار باندې انځور جوړ کړی و هغې پسې چې په غلبیل کې مې کله جوړو نو هغه مې بیا په تور او سپین سره جوړ کړو دریم رنگ ما ته یاد شو سم چې هغه کې ما د سور رنگ اضافه کړی و. نو دغه بیا ورو پنځه رنګونه شپږ رنګونه او اوس خو دا کوم تاسو کوم انځور چې انټرنیشنل جایزه ګټلې وه نو هغه هغې کې د شمار نه هم زیات رنګونه دي ځکه په هغې کې په بې شمېره رنګونه ما استعمال کړي دي. نو دغسې اړومبری کې مې ډېر کم رنګونه او اوس چې کوم انځورونه جوړوم نو کوشش کوم چې ډېرو نه ډېر او د ښو نه ښه رنګزوکې استعمال.
له هنرمندې الماس خانم څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د خالد ریحان ببلی او شیر د دوی په شخ
زل دا پو از غویو باندی ما تسترگی دا پو از غویو باندی ما تسترگی گل مخ یتا تمی در تا تسترگی لدوو دی نشی ده کلا اندازه لدوو دی نشی ده کلا اندازه صبر چکرم در تزیات تسترگی کلا نا کلا جگره تا پریجده کله نا کله جګړې ته پریږده خو ډېرې ساعته سوله ساعتې سترګې مدیشه پورته د خال سیوری ترېنه مدیشه پورته د خال سیوری ترېنه مدیشه هېڅکله میراتې سترګې که به بېتا بلته وبرنګه اوړي که به بېتا بلته وبرنګه اوړي شیدې له ما په اور کې پاتې سترګې بی اجازه دی ورکجه کړی نو اوس بی اجازه دی ورکجه کړی نو اوس ببرای وروړنه نواتی سترګې ببرای وروړنه نواتی سترګې
د سجرړی مچلې د دې خبرونې په ورستیو کې د یو لرغونی دود پاړه د چیرونو لمخي عمومي حمامونه په لرغونی مصر کې همدارس په لرغونی روم کې دود وو. د اوسنی افغانستان د جغرافي پاړه ویل کیږي چې تر اسلام مخکې په بلخ کې حمامونه وو خو په دې ارتباط لا هم دقیق چیرنې نه دي شوي. عمومي حمامونه لا هم په ځینو هیوادونو کې ګرم بازار لري او دود دي لکه په ترکیه کې خو هلته حمامونه د ګرځندویانو لپاره په یوې سرګرمۍ بدل شوي دي. په افغانستان کې هم عمومي حمامونه شته. د کندز ښار یو له هغو ښارونو څخه دی چې عمومي حمامونه پکې ډېر دي. که څه هم اوس عمومي حمامونه په عصري بڼه جوړ شوي دي خو لا هم په حمامونو کې کسبالان کار کوي او خلکو ته د چاپي او کیسه کولو په برخه کې خدمات وړاندې کوي. په دې راپور کې د کندز له یو شمېر کسبمالانو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه خبرې شوې دي.
له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په افغانستان کې له عمومي حمامونو څخه ګټه اخیستل دود دی. د افغانستان په عمومي حمامونو کې یو شمېر کسان د کیسمال په نوم کار کوي او کیسمال هغه چا ته ویل کیږي چې د پیسو په بدل کې لومړی خپل مشتریان چابي کوي تر څو ستړیا یې رفع شي او بیا وروسته هغوی له سره تر پښو پورې کیسه کوي او پرې مینځي. څلوېښت کلن فیروز چې له پنځلس کلونو راهیسې په کندز ښار کې په یو عمومي حمام کې د کیسمال په توګه کار کوي، فیروز آزادۍ راډیو ته وویل چې له خپل کار څخه راضي دی او له همدې چارې خپلې نه کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
کیسه کول ډېرې ګټې لري. کوم کسان چې ستړي وي او د عضلاتو درد ولري هغوی حمام ته راځي او له موږ څخه غوښتنه کوي چې چاپي کړو. له چاپي کولو وروسته یې کیسه کوو ځکه په ګرم ځای کې چاپي د انسان هډوکو عضلاتو سردردی او ځان دردی ته تسکین ورکوي. نو په همدې خاطر دلته زیات شمېر کسان د چاپي او کیسه کولو لپاره راځي خو په ژمي کې بیا زموږ مشتریان زیات وي.
پنځوس کلن روم احمد هم یو له هغو کسانو څخه دی چې له شپاړس کالو راهیسې په نوموړي ولایت کې په یو عمومي حمام کې د کسمالۍ په برخه کې کار کوي. هغه وایي دغه کسب له خپل پلار او نیکه ورته په میراث پاتې دی.
مو یک کیسه میکنم، یک چوپی، یک لیفاز خونی کیسه چا خونده جیان پیدا میکنم.
موږ دلته هم خلک کیسه او چاپی کوو. چاپی کول د پوستکي د ښکلا او د بدن نرمښت لامل کیږي او د وجود ځینې دردونه له منځه وړي او د انسان په وجود کې وینه په حرکت راځي. دلته د چاپی کول لپاره مولایان، طالبان، ځوانان، سپینګیری او هر طبقه خلک راځي او موږ د پیسو په بدل کې هغوی چاپی او کیسه کوو.
زیات شمیر افغانان د ځان پر مینځلو او د نظافت مراتبولو لپاره له عمومي حمامونو څخه ګټه اخلي. پنځه څلوېښت کلن صفت الله چې د کندز ښار یو عمومي حمام ته د حمام کولو لپاره راغلی، هغه وایي کله چې ځان درد او ستړی وي نو حمام ته راځي، خپل ځان چاپي او کیسه کوي تر څو ستړیا یې رفع شي.
دا چې سړی ځان د عضلات ښه خک شي، بیا سړی راځي دلته سونا ته، یو ځان ګرم کړي او کیسه کوي، چاپی کوي، د عضلات بېرته ځان کیسه چې خلاص شي، سړی وجود ته سپک شي، وجود دې برابر شي، ډېر ښه کیسه مال ده، رضایت لرو. ته نه
د کندز ښار یو بل اوسیدونکي محمد نسیم آزادۍ روډي ته وویل چې په اونۍ کې دوه ځلې حمام ته د ځان د چاپي او کیسه کولو په هدف راځي. د ده په وینا چې ماساژ او چاپي کول د انسان جسمي او ذهني ستړیا لرې کوي.
دا دردونه د ځان لرې کیږي. شسپورت مینان هم همیشه دلته راځي او ډېر راحت، ډېر نخواښ، ډېر ښه سړی ده، ښه ښه ماساژ یې وکړو. زه خو همیشه دلته راځم، زموږ فامیلی هلکان ټول راځي دلته.
له ډیرو پخوا کلونو راهیسې په کندز کې لسګونه لوی او واړه حمامونه موجود او فعالیت کوي. د تیر نظام پر مهال په نوموړي ولایت کې یو شمیر حمامونه په اونۍ کې دوه ورځې د ښځو لپاره ځانګړي کېدل او په ځانګړو ورځو کې ښځې عمومي حمامونو ته د خپل کوشنیانو او د ځان پر مینځلو لپاره تللې. خو پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګول شوی دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ د خبرونه سرته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی
گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوالو زم زما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی ماتڑی زدا لہو پزم زمو کی زگی دلیم زادا زان غک دشمن منز تر بللیم المنز می پال من کی دغسی سپیچلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو دخندا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبر ساتلے پنجرا کیا شما یا مو بلا د تاریخ پا دی رکیم زر کیم پچو گو د وقت نو پا درکیم اس میں دا ستار اوس می داسی تم فمزی بیا وزری متڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری متڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری متڑے